استودیوی P1. برنامه خبری نیمه رو.
په یوګانډا کې د ځمکې خویدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون د 30 تنو ته رسیدلی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په 2 کلو کې د ځمکې د خویدنو په پیښه کې د مړو شمیر 30 تنو ته زیات شوی دی. په پاکستان کې د یو خبریال مدافع وکیل وایي دغه خبریال چې 2 ورځې مخکې د ټوریزم ضد قانون له مخې نیول شوی و بیرته په ضمانت خوشي شوی دی. دغه خبریال د پخواني صدر اعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو ادعا و په باب څیړنه کوله. د اسرائیل پوز وایي نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حملې کړې دي. د پوز په وینا دغه حملې د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو تر کشف وروسته کړې او دغه فعالیتونو هغه بوربند ته خطر پېښ کړی و چې 2 ورځې مخکې نافذ شوی دی. په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو د ترکیې له ملاتړ برخمن متحدان پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل، ترکیې پرون د سوریې په بل ښار اتلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د امریکا متحدو ایالاتونو پر تایوان د جنگی جټ الوتکو او رادارو دستګاو د پرزو او دغه راس د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شویګانو او سنیانو له وربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو له کبله د 13 نورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده. خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت ل خپل ټول لومړنیو حقونو څخه به برخې کړې دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمېر ښځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میونه معتاد وي.
اول کې و چرته وهله، اما داسې متات نه و. وخت چې پوډرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته عزتي بیخي ختم کړه. ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیری ښځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې. ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړي دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی 2 برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي و. ترې داسې کس ته واده کړې وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره 15 کلنه. د تره په کور کې لویه سومه. زه ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده. زه چا ته ورکړې یم، زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې واده راغی ما ولیده. نو د ما اینده د ما ژوند دې تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و. ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډیر دغه اوس یې وینم، اوس فعلاً په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوس په بیا چې دای معتاد دی؟
هغه وخت کې پوسم چې موږ مهاجر ستلو ایران ته لاړو. څه بیرته راغلم، بس ذاتی دا سړی ماته سړی نسه. دا ذاتی نه د ما میړه سه. نیم ته خرڅ راکړ، نیم مصرف. دغه 15 واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم. ترمې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وقع سره ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوسولې؟
زه هغه وخت کې پوسم چې دای معتاد ده. زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې سم صدای موتات اول کې و چرته وهله، اما داسې موتات نه و. د وخت چې پوډرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته عزتي بیخي ختم کړه. ډیر یعنی دردونکی ژوند ما تیر کړه.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پوښتنه نه وکړې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پښتنه کړې وای ولې به د مزبن تبا کېده؟ پښتنه یې نه وه کړې، مقصد ورې کړم ځنه مقصد میړه دې ورې کړه.
بیا تا سره د دې میړه برخورد څه رقم ووهلی ټکولی څه کول؟
ډېر خراب برخورد یې را سره کوو، ډېر مې ځون په کړاوونو کې تېر شو. همیشه به یې جنګ کوو، همیشه به یې دعوې کوله، بانه به یې کوله، په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلمه. نو ډېر یعنی ډېر تریخ ځوان مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودلی چې ورسي خپل د زړه راز ورته وایي، خپل غم سره شریک دي؟
نه هیڅوک مې نه درلود. یو ماما مې مړ سه، ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه، فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله. فقط دغه نه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و، زه چې دغه کونډې یینمه، زه چې یتیمان یینمه، واقعیت سره ډېر ماته درد اواره ده، په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده، زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثلا رشخان به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه، روحن به دوی نارامه و. همیشه به یې راته ویلې، مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانې راکوي؟ خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې، ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلې. نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده، حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و غودي لایلې راته، نو هغه نورو نه خو به مواید ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده، وای مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه دې معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه، چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې یې وهله و چې څنګه. همیشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه، اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله، اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ځوان مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ځوان ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده، خپله کولی سمه، عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره دي. زه د واقعیت سره په دغه نجونو چې ما سره دي، زه افتخار پرې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دای تاسې مېړه به چې کور ته راته، بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم وه، سر وزه به څه رقم وه، چېرته کېناسته؟
داسې و چې یارې به لاړه، شل شپې به دی نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې حتی کالی به یې خزنده کړې وه، خزنده دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته ویلې، یا به مې بل چا ته ویلې چې دا بوزه امام ته به یې بوته، سر به یې پې جوړ کړه، کالی به یې پې وایسته، کالی به یې بېرته راوړه، کالی به ما سوزول، هغه د مینځلو نه و، غون به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همیشه به ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدای، خدای مې د دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا د دی خدای مړ کړه. اما مړم نسته، مجبوره سوم، ذاتي مې خط یې واخیسته، جدا سوم. ته
خط دې څنګه واخیسته؟ اسانه و، سخت و، قبلوي څنګه کوه؟ ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي.
ډېر سخت و، ډېره ماته مشکله وه، ډېره مشکله وه. دی تقریبا وکاله لاړه ایران ته، ایران ته چې لاړه بس ما غیابي طلاق ترې واخیسته. ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه، باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو د ما نه اووه کاله تېر شو، اووه کاله بعد بیا زه لاړم، طلاق مې ترې واخیست.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس تا مېړه ته د منلو وړ دی؟
و خود وړ و، منلو وړ و که نه و. دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغه وغوښته، ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه، اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، دا څه یې کوي؟ نو دی خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه. تا خو دا فکر ځان سره نه کوه، تا نه یې شي کولې. نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چی خوري.
بیا لغورست تاسو نه زوراولې وخت نه وخت کوټه نه راته
نه کوټه دې موږ نه راته د څه کله کله به ته و یو ورځ هم دغه د لور کره مې زتللې وم لور مې واده سه و لور کره مې تللې وم د پما باندې وار وک ډیره ولما سیمې راته راغسته و بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و خو دې خلاص کړم بیا وزیت زنګ و او زین افر راغله بیا بوت بیا دوه شپې باندې ک بیا پاس لغنه زتی بیا زتی غرض و نک
له طلاق ورسته دا کار وک
و و بوله طلاق بوله طلاق دی لور کړه مې اومته دایرا غې په ما و
د څه ویلې یعنی امدا خبرې کوله چې والدې طلاق واخیسته
والدې طلاق واخیسته والدې اولاد ته مرز کا واخیسته ټول اولاد دی ولې راز کا واخیسته مور ته مالک ته غیرت دلودای ته خو اولاد ساتلای و نو ته ځان سه ساتلای اولاد څنګه ساتلای سي دا خو خپې دې چې یعنی د دې هدف بل شي نه و د دې هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکا ما ته پیسې راکا لکه اول کې چې امدا سي راستوړي د هدف امدا و چې ما دې خپل غلاندې ونیسي چې نه دا مجبور سي زوی راکا بوته یا ورکه زوی می واغې بوته وی تختاو بیا می پیدا کړه ان لقندار می بیرته راوسته بیا می دالک بیرته پیدا کړه دوه کلن زوی می وتختولای وراسته نو هغه بو ځان سره نه پیغم چیرته بو بیا می قندار کې پیدا کته یوام غستراموس
دا هر څومره درته سخت تمامیدل چې زوی درنه وړای او دالی په څومره سختي بیرته پیدا کړه
والا تقریبا یو هفته ورپسې وګرځیدلو یو هفته مکمله بیا می پیدا کړه سختي خو ډیره سختي ورته وسم ما غسې مشکلات لرم وسم دا چې یو کور نیسم یو کړه کوم یو جنه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کړه چې کې اله وکیل ګزارته بزې غته بزې دغه ډېرې ستونزې دي ماته خو خدای داسې مې زړه تور سوی دی له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوکونی نه مه داسې سویم دغه نن ما کړه راوړې ده زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیم زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځون کوم اما څوک مجبوره زه مې له اوس وې سره وړه کې زه مې پاتې یم نور څوک نشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم تخپل باید کار وکې ډوډۍ پیدا کې
او اوس هم خپل کار کوم خپل د مری کار کوو دی خیاطی کوو نشته په خدای کار هم نشته فروش هم نشته زه ګنډي افغاني جوړوم تولید مې ګنډي افغاني ده ډیر کوشش کوم دغه نکې چې هغه کرایه پوره کوم
اوس د کورنۍ ګورې چې هغه لورې مو ته واده سوي ده زه خپل په تاسو باندې د یو سر نه وشتې ده او تل خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکه څومره خپل تجربه سره شریکه
والا همیشه چې دلته ما سره راضی د انجونې ډیری چې دی نه اوس خلک زره وخیار سوي دي پښتنه کوي مثلا د سینې کې چې خپل لور موتات تا ورکه اما ست د سې خزې ست چې د لکه ما غوندې ژوند مخ کې بیاي بیچارهګانی مجبور دي نو مېړه چې موتات سي د سې فکر وکړ کله کمړ نو ا دې غزون څه په درد لګيږي هغه د سې د متل دی جامع چونجای ده هغه نه لمنځزي او نه مړکولای سي نه شړلای سي څور سره وکي نو مجبور یې ځوان بکې د سې خزې دی بیچارهګانې چې زی د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثلا نشتمنو کورو ته زی د غودي کالی مینځي د غودي کورونه پاکي ورته اما خپل ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبور دي څوک د سې کورنۍ ډېرې ست د سې جونې ز پیزنم د سې خزې پیزنم باور په خدای وکړي راضي ما ته زاړي 2 ساعت 3 ساعت زم ما سره غږیږي ز بیا مرته وایم ډارګره نه ورکوم او مې ماتو خپل غیرت وکه هیڅ وخت ځان مه تسلیموي مسلک زده که یو خیاطي زده که یا د اقل دا د خپل ماشومان او کالیم چې وګنډي بیا هم د خیاط لروپۍ نه خو هغه کېږي مخ کېږي
هغه کورنۍ ته څه ویل لري چې په همداوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
والا داسې کورنۍ ته زه دا پیام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپیژني د خپل لور مثالا داسې نه کا چې ژوند ورته تباه کړه آینده یې ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښته نه سي د هغه وخت چې لور ونه سي ساتلی د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کړي یا به گدایی کوي یا به مثلا ذکر کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبور ده په دې چې مور ده وخت یو جلی چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه ته اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یو ولس مرتبه وای دی مور نو ملکیږي بیا په دولس مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وای زی قدم کړي پیش لدین ته هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چون زه خپل مور ما خپل لیدلې دي ما خپل تجربه کړې دي
د
دا واځي میرمن لیلو مانه ده چې په ګارد ژوند کې د خوخی پر ځای لستونزو او درد دوغام سره مخ شوې ده. ډیرای داسې خزشته چې غوي له واده وروسته په دې پوښیو دي چې میړې موتاد دی. روزو دې تکل چې نارینه د خځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشهیي توکو باندې اخته کیدل وي. میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عناناتو کې او زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کېږي. څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې راځو دغه نوې نقطې چې تاسو ولې وکړه چې میرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلی. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زو روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافری، دا هم د شریعت خلاف دی. ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې د میرمن نه د اجازې خبر چې دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا و شری طریقه را کته په ډیر سفر باندې زید ته د خزینه اجازه اخلي، یعنی خزینه موافقت سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې چرته معتاد وي، نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره کوم او تاسو متوجي شو، مرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید عادل نه کار ولې او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه او ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې خزه نشي کولای او سړی کولای شي. منګو تاسو یو کنه چې خزړه طلاق ورکول شي خو بدیلی د خزه سره نشته، دا غلطه خبره ده، د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکول شي، جداوالی اختیارول شي، هم دغه راز خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له منګه فقط نمونه فرق دي، له منګه طلاق وي او اغه له منګه خلع وي. نو د سړی ته لپاره د طلاق د استعمالول شو، د خزه لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقې د نو ورکول په صورت کې، یا د خزه د نورو مسایلو ته رسیدګي کې پنه کولو په صورت کې چې دا هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کې، شرعي خواهشات ته پوره نه کړی شي، نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکي، د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوی ته د نفقې نه ورکول یا د دوی مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټول صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکي، او خلع د دوی مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکي او دا دواړه سره جدا.
د پهمان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له موتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې لګي چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی. دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې یا خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې څه په اصطلاح برعکس تاخیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار او زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخه ته پام نه کوي. ډېرې پیښې مونږ په دې برخه کې لیدلې دي، خو بیا افغانی ټولنه دا نور هغه مسایل کې به نشي راتلی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل دا شین بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د نکاب کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه همدغه مسله دی. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېر وځي. دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینه باندې مقابل لوری جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. وسره خوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي، دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایئ؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمله وي، نو بس دا نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، دا ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسولیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسولیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسولیت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک پېژنې ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، ورې څوري سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځي جاته که امکان ولري، او خدای مخکړه که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي او پټ سترګو باندې دا پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوه ورځو کار نه دی، دا داسې سره کتاب مې راني بېرته به کتاب خرڅ کړم، چې بل نجلۍ سره کوره ووتله نو بیا هغه ستا لور نه ده، په دې لحاظ باندې که مخکې چې وه نو سره کوره ووتله بیا چې بېرته ستا کور ته خدای مخکړه، نو بیا که خدای مخکړه هغه روینې یا مثلا چرسي یا نور په نورو ناوړو نشو باندې اخته وي، هغه نسي کولی چې خپل نس مور کړي، نسي کولی چې خپل ځان کالي برابر کړي، نو دا چې په ده په غاړه کښې ښځه م لوېدلې وي، اولادونه م لوېدلي وي، نو دا څنګه وچلوي، مجبوره کېږي چې هغه د بل چا په غاړه کښې لوېدلي وي، هېڅوک یې پوښتنه نه کوي، پلار یې مجبوره دی، مور یې مجبوره ده چې د لور ته کالي ور وکړي، لور ته ډوډۍ ورکړي، لور په نس مړه کړي او د لور اوښکې ور پاک کړي. نو ډېر احتیاط په کار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوښښ کوم بل څوک باید کوښښ وکړي، هر څوک کوښښ وکړي چې د خپل زوی لپاره څنګه لور غواړي، د خپل لور لپاره هغسې باید خاوند پیدا کړي، په کار پوه یې، تعلیم یافته یې، په ژبه پوه ځوان یې، نور شو څه خلاص.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سینا زمزدور چه سرگردانا یاقوت شانه مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا چه مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چه گلاب گلاب زوانان می پپرده مزدور ملوشی Batata pati chashi Vyaba mata pati chashi Wale wale da se oshi Wale wale da se oshi